تر اوسه مې څلور کتابونه لیکلي دي چې موضوعات یې د نشې توکو له پېژندلو، د هغوی د اړخیزو اغیزو یا بدو اغیزو، په نشې توکو د روږدې کېدو له لاملونو، د روږدې کېدو د درملنې او نورو هممهاله رامنځته کېدونکو ناروغیو او د هغوی له درملنې څخه عبارت دي. لومړی کتاب مې د نشې توکو د فیزیولوژي په نامه دی چې 202 صفحې لري او په 1999 کال کې مې چاپ کړ. دوهم کتاب مې نشې توکي وړوند ناروغي په نامه ده چې په 1992 کال کې مې چاپ کړ. دریم کتاب مې د دوهم کتاب دوهم ایډیشن یا چاپ و چې د ننګرهار د طب پوهنځي په غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په 1993 کال کې چاپ شو. لومړی چاپ یې 491 مخه و او دوهم چاپ یې 600 مخه دی او د لومړي چاپ په پرتله موضوعات هم ډیر وو. څلورم کتاب مې د ځانګړو نشه یي توکو د روږدیتوب درملیز مدیریت په نامه دی چې په 1999 کال یا 2006 کال کې چاپ شو او اوس مې په پنځم کتاب باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چاپ شي او نوم یې د نشه یي توکو د تسمم یا وردوز د درملنې په نامه دی.
دا کتابونه مو د عامو خلکو لپاره لیکلي که د خاصو لوستونکو او موسساتو لپاره؟
دا کتابونه په ټولیزه توګه د ډاکټرانو او نرسانو لپاره دي، خو ځینې داسې موضوعات هم لري چې که نالوستي ته بیان شي هغه ورڅخه یو څه یادولی شي یا ورڅخه استفاده کولی شي. لکه د یو معتاد پیژندل، له هغه سره باید کور کې کوم چلن وشي، په درملنه کې د کورنۍ رول، د کورنۍ او په ځانګړي توګه د مور او پلار کوم مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړي او داسې نور.
څه انګیزه د دې باعث وسي دا کتابونه ولیکئ؟
د دې کتابونو د لیکلو انګیزه دا وه چې روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولته کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله. کله چې موږ ورسره مخ شو او په دې برخه کې مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه، نو داسې هیڅ منبع زموږ په لاس کې نه وه چې هغې ته مراجعه وکړو او د ناروغانو په درملنه کې ورڅخه ګټه واخلو. نو له همدې امله ما فکر کو چې راځئ دغسې یو څه باید ولیکو چې نورو خلکو سره په درملنه کې مرسته وکړي او حد یا کل د ریفرنس په شکل وکارول شي.
د دې کتابونو څخه اوس څومره استفاده کیږي؟
نوړي کتابونه په هیواد کې د روږدو کسانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې شتون لري، خو څرنګه چې په پښتو ژبه لیکل شوي دي، نو هغه دري ژبې هیوادوال چې په پښتو نه پوهیږي کېدای شي هغوی ورڅخه سمه ګټه وانخلي. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت زر ټوکه چاپ کړي وو چې له هغو څخه یې څه د ننګرهار طب پوهنځي او پاتې نورو د هیواد نورو هغو پوهنتونونو ته لیږلي وو چې هلته اکثره خلک په پښتو ژبه ښه پوهېدل.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د درملنې میتودونه او معلومات ډیر زاړه دي. ستاسې دغه کتابونه څومره پر نویو معلوماتو ولاړ دي؟
په ټوله نړۍ کې د اعتیاد د درملنې اکثره میتودونه په شواهدو ولاړ میتودونه دي او ما له هغو څخه یادونه کړې ده. دا چې ځینې میتودونه نه عملي کېږي هغه زموږ په کمزوري اقتصاد پورې تړلي دي. د بیلګې په توګه یوه ډیره معموله درملنه چې په زیاتره هیوادونو کې اوس مروجه ده، هغه تعویزي درملنه ده چې په نوموړي درملنه کې هغو ناروغانو ته چې په افین یا د افین په مشتقاتو روږدي وي هغوی ته میتادون یا بپرینورفین ځان ته یا بپرینورفین او نالوکسان ګډ ورکول کېږي، یا هغه ناروغان چې په شرابو یا الکول روږدي دي هغوی ته ډیسلفیرام یا نالټریکسون ورکول کېږي، او همدارنګه هغه ناروغان چې په تنباکو یا نیکوټین روږدي دي هغوی ته هغه درمل ورکول کېږي چې نیکوټین لري، یا هغه درمل ورکول کېږي چې نیکوټین نه لري، لکه بپریوپین د زیبان په نامه دي یا چانټیکس چې د ورینکلین په نامه هم یادیږي. په نوره نړۍ کې نوموړي درمل مفت ورکول کېږي او حتی 10-20 کاله وخت نیسي. نو زموږ اقتصاد کمزوری دی او له هودي څخه یې نه شو وتلی. نو ما چې کوم کتاب په 2006 کال کې لیکلی دی هغه کې دغه ټول موضوعات په تفصیل سره ځای پر ځای شوي دي، او تر اوسه چې زه کوم معلومات لرم په نوموړي درملنه کې تغییر نه دی راغلی او همدا اپډیټ معلومات دي. یو بله ښه طریقه مذهبي جلسات یا غونډې دي چې ناروغانو ته د دین له اړخه د نشه یي توکو د نه کارولو په اړه یا د نشه یي توکو د کارولو د ډول ډول تاوانونو په اړه مبارک آیتونه او حدیثونه بیانیږي چې دا میتود هیڅکله زړه کېدلی نه شي.
د نشه یي موادو ساحه خو ډېره پراخه ده، څومره نور اړتیا سته چې باید په دې برخه کې نور کتابونه ولیکل شي؟
څرنګه چې د نشه یي توکو او روږدیتوب له ستونزو سره ټوله نړۍ لاس په ګرېوان ده، نو په دې اړه باید ډېرې نورې څېړنې وشي او ډېر کتابونه ولیکل شي. زه د دې کتابونو لیکل کافي نه بولم، غواړم چې نور ریسرچونه وکړم او کتابونه ولیکم تر څو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي.